احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې روانې دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي. په داسې حال کې چې واشنگتن د لږ تر لږه دریو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وایي د محمود شاه حبیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پر اوسه شکل لږ تر لږه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوشکېدو چاري وځنډې دي. واشنگتن وایي په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو له ولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نړۍ د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالد ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د نړۍ متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل او امریکا د نړۍ نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپای ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ای آر ډی ته وویل دا سمنه ده او دا به احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونه وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناتو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړ چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبري وکړي او د ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وای د دسمبر له 22 د روان جنوري تر 22 2355 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 133 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پات نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې ورستیو سخت واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واوري توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اخیستمن کړي دي. د دغه راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شوېدو په پیښه کې درې کسان وشل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک شاروال زهران ممدانی په حواله راپور ورکړي چې په دې شهر کې 15 کسان د یخ حواله قبل مړ شوي دي. راپورونه وای د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. لته رو څوره زو رئیس د امریکا په ډی رای ایالتونو کې سخته واوره شوې ده. د واوري دغه توپان د مرشوب ل سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برښنا پرې کړي او بل زرو ډیر نړیوال پروازونه لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. د ایران د پراخو مظاهرو په ترڅ کې اوس څرګنده شوه چې یو شمېر افغانان هم وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشول خیمه را باندې رامات کړي او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کایول ورته ورشتونو بي ځای شويو او بي وصلو تستونځي پیدا کړي. بلورې پراخ هلې سي شولې د چاپريال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې حالت د افغانستان غلط او بزي او په موږ کې په چاپريال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
په ماتله باندې موسیقي خوند کی.
موسیقي هغه وخت اورو چې په مرچر کې پر لار روان یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په روسي مظاهرو کې چې د ایراني ځواکونو لپاره خې ځپنې سره ملوي یو شمیر افغان کډوال هم مشل شوی. دا ساجی رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لشتر لشه یو وشل شوی افغان قضیه سیړلې او تایید کړي. که څام ساجی رادیو د چونو نور وشل شوی افغانانو راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولې، خو په دې راپور کې چې صفی الله سنگزي جوړ کړي د 10 افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي. تفصیل سره
د ازادي رادیو د ایران د څنګه فردا رادیو د مندنو په اساس یو اطلس کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجادي په اطلسه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقوقو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانانو د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلې او لوی شوي. د خواله رسنیو غاڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاسل ځوان امیر حسین مرادی یادونه کړي. د 14 کلنو په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودري سیمې کې اوسید. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا لس ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او سیدونکو چې جلیل نومیده د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د سیډنی انسټیټیوټ سامري په خپل ایکس پانه د جنوري په شلم راپور ورکړی چې یو افغان تبع وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبع د جنوري په اتمه هدف ګرځیدلی او په ډیر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنوی نور وژل شو افغان ادبو پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولې، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د غاڼو دغه وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړي. اخوا له دغه ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتي ادعا کړې چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینی ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخ او د رژیم زد بڼه یې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغه وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان هرانات په امریکا کې میشته راپور ورکړي چې لکتر لګ شپږ زره یو سلو شپږشت کسان وژل شوی دي. دا شمیر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بندې دي او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشنبې په ورځ د ایران د دوه روغتیايي چارواکو په اوله رپورټ ورکړی چې د جدي په اتلسمه او نولسمه په دوه ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې تر دیرشو زرو پورې خلک وژل شول.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د مشمانو د شورن سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د مشانو او مشمانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي لا هم نشدې 15,000 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلې وای د واوري ورسي سپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلند خبرداري ورکړې چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزلہ کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او ورښتونو لامل له خطر سره مخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې دوشنبه د جنوري شپږشتمې په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ د سخت یخنۍ او واوري په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال لواوري او سوړ باد خوندې دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیب د چرلند رئیس بوجار هوکسا لقوله راغلی ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپل کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزلې زپلو ماشومانو ژوند ګواخي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لامل د مړینو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واوري او بارانونو وروستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واوري وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واوري لاملې خیمه لمنځه تللې.
د واوري وشولې خیمې رامنه رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستګان یو دغه په شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې لخپلې 15 کسیز کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
باران وشو چې بیخني ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل کې خوب نشکله یخني د بيداره کډېره ده او خټي دي او خیمه دوبو نه ډکې دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت ده موږ سرپنا غمو کې کورن له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درېنور ولسوالۍ د سوتند سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د ورستۍ سختي واوري لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال سختو ستونزو سره مخ دي.
درېنور کې د دویم ځلی سخت واوري وشو چې زیات خلکو خیمې چپکړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کالونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دیو سخه سرپناه ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپناه او ژمنۍ توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومان د ژغورنې سازمان سیب د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګ دي 3000 کورنۍ سره د ژمنۍ وبستو چې پکې کمپلي ګرمي جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غزمنو کورنۍ د عملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په وروستیو کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځ پچې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لګ تر لګه 2200 کسان وژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د غرا زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوی وو.
چهار شنبه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورشتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورشتونو د اغیزو په اړه وړاندې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقی مفصل څرګندونه لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بې وزلۍ لامل یو ورور خونځي ته تک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 20مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې خونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې خونځي پاتې دی. د کابل خار د دولسمې ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په ښوونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون لامل هغوی ډیری وخت ښوونځي ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راوسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د الکانو په ښوونځیو کې د نوملیکنې بهیر هم ټکنې دي. یونیسف د شنبه د جنوري 26مه پر خپل ایکسپانه لیکلی چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنۍ زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداري ورکړي چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړي او ټینګار کړي چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمی خونیز او کلتوري ادارې یونسکو په یو ګډ راپور کې ویلو چې افغانستان د نړۍ پر کچا د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لوبړنی خونځي تر پای آن ساده متن نشي لوستل. په دې راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې په لوبړنی خونځي کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسیدو، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو له هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په اتمه په یو راپور کې خبرداري ورکړې او چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محروم شي.
له خبرونو ور اخوا
له نشته بیونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بسګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی سره می موضوع شریکه کړه.
ورستی ورختونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرنمنت د پر او بلی چې د واره د باران د طریقه تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي د اوبو له زیاتېدو پرته؟
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمین کې د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوي به لوګي وو دودو چې دا واورو لورېدو سره دغه لوګي بیرته کښې ناستای ده، لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک له سکرو او له نورو هغه شیانو سه فضا خرابوي ډېره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان د عضوي مواد که څه تیل دي که زغال دي او یا هم لرګي دي هغه باعث کې دی کېږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چې هلته خلکو نفوس ډېر دی نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي، نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي چون خلک د مختلف سون موادو څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځو دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته هماغه اولي حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي باید؟
د انرژي دپاره یو خو مونږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحي مواد چې هوا ته کېږي دننه کېږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه چیرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت دپاره هغه کېږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دی د دې د سوان کوم مزره مواد چې دی کمتر دی نظر زغال ته، او بیا که د زغال مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلک بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دی هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مزره مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مزره مواد کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید د برق دوی ولري او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته هغه مشکلات هم شته
او برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه.
صدیقي صاحب په افغانستان کې په تیرو شلو پنځویشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډیر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډیره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډیره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډیر مهم دی؟
تاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمنټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د بیرون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا لس متر پنځلس سانتي زخامت لري، هغه برونه نصبیږي او په چات کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونه دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثر په اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کومې ټکنالوژۍ چې فعلاً په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هغلته بیا یعنې که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د شلو نه تر پنځه زره افغانۍ په سوان توکو مصرفوي که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن په که لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله، په هغه صورت کې بیا کولای شي دوی د هغه نام استفاده وکړي که نه چې یو مرکزي سیستم د حرارتي مرکز ګرمي جوړ کړي او د تودو اوبو په واسطه باندې هغه کورونه یې تودیږي. او په زمن کې استفاده د ډبل شیشو څخه ده ځکه اکثر افغانستان کې خلک د شیشې چې استفاده کوي یوه شیشه ده د روسیې او د ورونو دپاره. نو دا که چېرته دوه شي په شکل د پی وی سي کوي نو په هغو شکل باندې بیا دا تودوخه نه ډېره پاتې کیدای شي.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې د دې مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپیریال باندې مثبت تاثیر کوي ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپیریال ته ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلۍ د کور باید پاخه نه کړو ځکه دا به منفي تاثیر لري او هغه وبنه جذبېږي. نو کدی خپل اویلی او واوري چې دی په خپل اویلی کې په کور کې بشنا ساحه کې واچوي تر څو عمل ته مرور دي زمان ولي شي او بیا امکان شته چې ځکه تم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کیږي واوري دی واوري دی کورونا رو باسي بیرون لار ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته ده ځکه ته نه جذبېږي. نو که چیرې داخل د ویلۍ کې دوی شنه ساحه لري یا دا ساحه وي چې هغسې مړ شوي نه وي یا کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کړي همالته مځکه په سر به د جوجان د کال کې ولي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپېریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او سنتیاو په ډیری دوسره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مخته سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیر لوړی شوی دی. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوه یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاینغونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کڅنګ پردشه ماکنه کیسه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغاړي هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 د مریټوم لوغاړي دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشپیتو څخه تر 15 پورې موږ ورزشي لوغاړي لري چې د مریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه و چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد و ضرورت و هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناشته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ زینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناشته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسې اخلي د دې څه ما غنډې شو درې کومه 200 کان او 2 لغت ذکر دي دا وته یو چاته به ورخه سما د اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصله ما دومره زحمت حاصله او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سيز دکې لغته وا لغته به سيز دکې
پورتول کې د سپورت د برخه ایوا اوګدمهال سنزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درم
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګيږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل 1402 کال رئیس د ملي ټیم غړیتوب لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیرېدو په ګډون ځینو اوږدمهالو ناروغیو هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
ستاسو له پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکر موسیقی هغه وخت اورو چې په مټر کې پر لار روان یو یو سارات ووزو فرشنی بیا موسیقی اورو او موسیقی سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري
رحم
ملایم دی کابل سیدون که د مونږ زړه ما خو ولا کروغن په ماتل باندې موسیقي یو شی د ژوند یو شی هم خوند کی نو لا دې کې چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي نه تر سره شي
مونږ وطن مبارک یا ماسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګه د نورو هنرمندانو پخوانیو هغوی لخوا ویل شوي ولې نه اورو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.